دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې د سیاسي توافقنامې تر لاسلیک کولو وروسته د ملي مصالحې شورا د تشکیل او د سولې د مذاکراتو لپاره د چمتووالي په حق له حسې زیاتې شوې دي. عبدالله نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې د سولې په حق له تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د خلکو اجماع ده چې د سیاسي توافق په کېدو سره دا ستونزه اواره شوې ده. عبدالله زیاته کړه چې د خپل نوي ماموریت تر پیلولو وروسته نن د شنبه په ورځ د مصالحې عالی شورا د مرستيالانو د مذاکراتي ټیم د مشر او د اړوندو نورو چارواکو سره غونډه کړې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي دي چې په دغه شورا کې به د ښځو او ځوانانو په ګډون ټولو اړخونو ته غړیتوب ورکړل شي. عبدالله که څه هم د طالبانو سره د حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیلېدو کره نیټه نه ده اعلان کړې، خو زیاته کړې ده چې مذاکراتي ټیم د سولې د خبرو پیلېدو ته پوره چمتووالی لري او باید په دغه جریان کې اوربند شي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د افغانستان د سولې د بهیر سره د نړۍ او د سیمې هیوادونو د همکارۍ مننه کړې ده او دغه بهیر سره د هغوی په نورې همکارۍ ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان سره به خپل سیاسي او مالي مرستې په دې شرط جاري وساتي چې په دغه ملک کې جمهوري نظام وي. د افغانستان جمهوري ریاست نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د افغان سولې د بهیر د افغانستان د بیا رغونې او بشري حقوقو په برخه کې د ملاتړ په حق له د اروپای ټولنې د اعلامیې هرکلی کوي. اروپای ټولنې تیر ورځ په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو نه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده او د تیرو دوه لسیزو د پرمختګونو په ساتلو باندې ټینګار کړی دی. اروپای ټولنې د طالبانو نه غوښتي دي چې د دوحا تړون ته درناوی وکړي او د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې سره د اروپای ټولنې ملاتړ ستایلی دی، مګر وایي چې د دغه ټولنې د اعلامیې د ځینو برخو سره مخالف دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ملک کې د کورونا د ویروس 868 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 1425 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې 868 مثبت ثابت شوي دي. په دې حساب تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1515 ته رسیدلی دی. له دغو پیښو نه ډېرې زیاتې 411 په کابل کې ثبت شوي دي. دغه وزارت مطبوعاتو ته په استول شوو معلوماتو کې ویلي دي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په پکتیا، لوګر او د فراه په ولایتونو کې د کورونا د ویروس له امله 3 تنه مړه شوي دي چې په دې حساب د ټولو مړو شمیر 209 ته رسیدلی دی. همدارنګه 40 تنه د کورونا د ویروس نه بیرته روغ شوي دي. په افغانستان کې له تیرو 10 ورځو راهیسې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په بېساري ډول مخ په زیاتېدو دی. افغانستان د عام روغتیا وزارت له دغه ویروس سره د مبارزې په برخه کې د طبي تجهیزاتو د کموالي خبرداری ورکړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونه اوري. د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې ټولو نړیوالو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې پاکستان ته بیرته خپل پروازونه پیل کړي. د پاکستان د هوایی چلن ادارې نن اعلان وکړ چې له نن وروسته به خصوصي او غیر خصوصي الوتکې اجازه ولري چې پاکستان ته پروازونه وکړي. د پاکستان د هوایی چلن د سانګې مشر عبدالستار کوکر ویلي دي چې د بلوچستان د ګوادر او تربت هوایی ډګرونو څخه پرته به د پاکستان ټول هوایی ډګرونو ته پروازونه کیږي. هغه ونه ویل چې ولې اوس د دې دوه هوایی ډګرونو نه د پروازونو اجازه نشته ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هوایی ډګرونو او الوتکو کې خاص تدابیر نیولې دي. په پاکستان کې د کورونا د ویروس له کبله قریب 1014 کس مړ شوی او شاوخوا 6500 کسان په دغه ویروس اخته شوی دي. د ایران مقاماتو د بهایی مذهب پیروي بندي مېرمنې خوشې کول رد کړی دي. دا ښکاری چې هغه د زندان نه د وتلو مستحق ده او کورنۍ په زندان کې د کورونا د ویروس د خطر لکبل د هغې د ژوند په باره کې اندېښمنه ده. یوې منبع چې د دغه مېرمنې نیګین ګدامین د کورنۍ سره نږدې ارتباط لري د امریکا غک فارسي څنګه ته ویلي دي چې یو ایرانی قاضي د نیګین د کورنۍ یو غړي سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې نیګین د تهران د ایوان د زندان نه رخصتې ده او یا خوشی کېدل شي. نیګین ګدامین د بهایی مذهب خوونکې په 2018 کال کې په 15 کاله باندې محکوم شوې ده او د ایور په زندان کې بندي ده. د ایران یوې محکمې یو کالمخ کې هغه ته د بند سزا ورکړه چې په خپل تعلیمي کار کې د عالی تعلیماتو لپاره په بهایی انسټیټیوټ کې د بهایی مذهب د یو بل پیرو په شاملولو کې د امنیتي شرایطو نه سرغړونه کړې ده. د ایران د قضایا قوې رئیس ابراهیم رحیمی د مارچ په میاشت کې د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د زندانونو نه چې زخ زیات بندیان پکې دي او صحي شرایط هم سم نه دي د زرګونو بندیانو د خوشی کولو امر کړی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو د مینیسوټا والی تیم والتس له ملي ګارد نه غوښتي دي چې په دغه ایالت کې د وضعیت په قابو کولو کې ورسره مرسته وکړي. په مینیسوټا کې سرګونه کسان هغه وخت لارو کوڅو ته مظاهرو او احتجاجونو ته ووتل چې د پولیسو په توقیف کې یو تور پوست امریکایي مړ شو. د چهارشنبه په ورځ د جورج فلوید په نامه یو تور پوستي امریکایي د یو سپین پوستي تر زنګانه لاندې سا ورکړه. پولیسو دغه کس د جالي ډالرو د استعمال په تور نیولې، په ځمکه غورځولې او پوستونی زنګون یې خېو. ټولنیز مطبوعاتو کې د دغه پیښې خبرې شوې ویډیو کې ښکاري چې تورن کس پولیسو ته چغې وهي چې پخې لستونی لري کې چې سانه شيسته، خو داسې ښکاري چې پولیس د هغه غوښتنه بابې زګني او جورج فلوید مري. د دغه پیښې د ویډیو د خبرېدو وروسته په مینیسوټا کې مظاهره پیل شوې. خلکو د پولیسو په دفتر برید وکړ، د پولیسو دفتر ته اور واچاوه. د جمعې تر سهار پورې د مینیسوټا په ایالت کې سباندې 1000 دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شوي او زیانمن شوي دي. د مینیاپولیس خاروال جیکوب فرایس بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د ملي ګاردنۍ د وضعیت په کنټرولولو کې مرسته غوښتې ده. جمهور رئیس ټرمپ په هغه کسانو باندې کلک انتقاد کړی دی چې لوټ تالان کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس نن د فرانسې د یوې عدلي منبع له قوله راپورټ ورکړی دی چې د فرانسې مقاماتو په هغه 14 کسانو چې د بنیادمانو قاچاق کوو د 9 ویتنامی مهاجرو د مرګ تور لګولی دی. همداشان د 14 کسانو نه 6 تنه چې د سېشنبه په ورځ د پاریس په سیمه کې نیول شوې دي په جرمني کې د یو مهم قاچاقبر د نیول کېدو نه وروسته په قتل تورن شوې دي. د چهارشنبه په ورځ د بلجیم او فرانسې پولیسو د دې پیښې په ارتباط د 6 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ. اصلا د برتانیې پولیسو د ټرک موټروان په شمول 3 تنه نیولې وو او هغوی د اپریل په میاشت کې منلې چې انسانان قتل کړي دي. تحقیق کوونکو د دې پیښنه وروسته اعلان وکړ چې د قاچاق شبکې حتی د دې پیښنه وروسته هم د بنیادمانو د قاچاق کاروبار ته ادامه ورکړې ده. د برتانیې نه فرانسې ته خلک تیروي او د نفر په سر د 14 تر 22000 ډالر پورې اخلي. د ویتنامي مهاجرو جسدونه چې یو دیش نارینه او اته خځې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په یو یخچالي ټرک کې چې په قاچاق وړل کېدل د برتانیې په جنوب ختیځ کې وموندل شول چې نړۍ حق حیرانه کړه. او په نړۍ کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته رسیږي. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیر په حساب تر نن سهار پورې 15.9 میلیونه خلک په دغه ویروس اخته شوي دي. په اوله درجه زیات خلک په امریکا کې د کورونا په ویروس اخته دي چې شمیر 1,550,000 ته رسیږي او د 1,00,000 نه زیات د کورونا په ویروس مړه شوي دي. دویم درجه برازیل دی چې 1,015,000 د کورونا په ویروس اخته دي او 28,000 تر اوسه پورې د ویروس نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي هیئات د طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو ته چمتو دي. عبد الله اوربان او نور تازه اقدامات د سولې لپاره شی نشانه شي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغ د خبريال رحیم ګل څاروان پاراپورت کې ووري.
د مېد میاشتې په ولسمه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبد الله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د تړون له لاسلیکولو وروسته نن د ملي مصالحې عالی شورا په خپل کار پیل وکړ. د بین الافغانی مذاکرات لپاره وخت نشي خودلې، خو د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی هر شیبه له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو پیلولو ته تیاری لري. دا ټکی د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبد الله دی چې نن د دې شورا د مشر په توګه په لومړي وار د خبريالانو په وړاندې را څرګند شو. ډاکټر عبد الله ویل اوربند تاوتریخوالي کمخ او د زندانیانو په خلاصون کې چټکوالی د بین افغاني مذاکراتو پیلولو لپاره زمینی برابرې کړې دي. د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې د مصالحې د شورا مشر ویل
تاوتریخوالي کمش د اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخې دی اوربند نه وو، دا یو ښه زمينه ده بچ بده کې دوال خواوي، هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسولین او چارواکي دقت وکړي. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکرات لپاره یو ښه زمينه او ښه شرایط ده.
ډاکټر عبد الله چې د ملي مصالحې د عالی شورا کارنند مذاکره کوونکې پلاوی سره په ناستې پیل کړ، له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکره کوونکې پلاوی ننګه وکړه. ویل دوی به بین افغاني مذاکرات په مخ وړي. ډاکټر عبد الله د مصالحې شورا د تشکیل پاړه هم ویل
ان شاء الله په دغه راتلونکي ونه کې نمونه د رهبری کمیټې او هم د مجمع عمومي نهایی کیږي او خلکو ته وړاندې کیږي. په خو هم مشورې شوي وو، نور مشورې ته هم ضرورت لري.
خصوصي سيډونکو شاهزاده مسعود وایي چې دا شورا باید ټول شمولوي.
زما په ان باندې خو د مصالحې شورا باید هم شموله شورا وي، هغه په دې معنی باندې چې باید د ژوند د هر برخې کټګوري کسان پکې په شمول دي. مېرمنو
له طالبان سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی لې یو ژغړو جوړ دی چې مشري معصوم ستانګ ځای کوي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي وای چې دی پلاوی لډیر مودي راهیسې په خپل کارونو پیل کړي او د مذاکرې لپاره په تکلارو بوختي. په دغه پلاوی کې څلور میرمنې هم شامل دي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شریفه زرمتی بیا وای د مصالحې پالي شورا کې باید خزې سامه ونده ولري.
د مصالحې پالي شورا کې د خزو په ونډه باندې د اوس هم لکه د افغانستان میرمنې سي اندېښنه لري. همدغه شان موږ هم همدا اندېښنه لرو او د مشرانو نمو د نن هم همدا غوښتنه وکړه سي د مصالحې پالي شورا کې باید د خزو ونډې ته زیاته توجه وسي.
له طالبان سره د بین افغاني مذاکراتو لپاره د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوي د تیاری په داسې حال کې سرګندېږي چې طالبان لا اوس هم له امریکا سره د توافق پر اساس د 15000 زندانیانو په خلاصون ټینګار کوي. د غډلې کابل ته یو تخنیکی پلاوی هم لیږلې چې د خپلو بندیانو تثبیت او تصدیق وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې ځینو مدني فعالانو شاروال ته تنبیل لیک وروړي او وایي دا کار د دې لپاره کړی دی چې د نرخونو په کنټرول کې ناکامه شوی. خو شاروالی وایي د نرخونو د کنټرول لپاره جدي هڅې کړې او لا یې هم کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال زبیح الله غازی په رپورټ کې ووري.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د کالدارو زی افغانۍ ونیو نو هم مهاله ورسره د توکو بې مخ په پورته روان شوي. که څه هم چارواکو یې څو ځله د کابو کېدو ژمنې وکړې خو خوند یې ونه کړ او د کورونا له راتګ او قرنطین سره خو نرخونه نور هم لوړ شول. ځینو مدني فعالانو نن د احتجاج په ډول د جلال آباد ښاروال ته په یو لوی بینر کې لیکلی تمبل لیکم ورول چې اګنیولې یې تر اوسه نرخونه کنټرول نه شو کړی. که څه هم ښاروال له خپل دفتره راونه ووت خو مدني فعالانو دغه لوی تمبلیک د ښاروالۍ په دروازه راځوړن کړ. مدني فعال فرید احمد استقلال او عبداللطیف واحدي
چې دلته د پاره موږ یو تمبلیک راوړی دا په خوا کې د والی صاحب باندې دا غږ د شي زر تر زر عجل تر عجل د ښاروال په نورو بدیلو لارو باندې د فکر وکړي او عجل تر عجل د ښاروال نه هیله لرو چې استعفا وړاندې کړي او د والی صاحب نه مدا هیله ده چې ښاروال زر تر زر خپل ځان سره د عمل ته د دومره پیګرانی عمل ته خپل ځان سره دی کی
فقط د دې لپاره چې دلته فساد وکړي او دلته فساد اوج ته رسیدلې نور ننګرار دی او لوی فاجعه سره مخامخ
دوی وای دا کاری په سمبولیک ډول د چارواکو د اختیار لپاره کړی دی. د دغه تمبلیک په اخره کې لیکل شوی و چې د ولسونو لخوا خو په لیک ایواز یو قسم ځا کړی و. مدني فعالان وایي د توکو نرخونه لاخستو وتلي او ښاروالۍ مغوږونه کاڼه کړي دي. ګواښ یې وکړ که ستونزې هوارې نه شي نو د تمبلیکونو لړۍ ته به دوام ورکړي.
چې پرون ښاروالۍ نرخنامه ټاکلې ده یو کیلو لیړوګان په 90 افغانۍ. تاسو باور وکړئ نن په یو کیلو لیړوګان عملاً په بازار کې په 60 افغانۍ دي. نو تا ولې 90 افغانۍ ټاکلې ده؟ د کوم ځای نه دی وټاکله؟
کچیر ته دوی همداسې د ولس پر وړاندې ژمن پاتې نه شي او خپل غفلت ته ادامه ورکړي موږ به دغه تمبلیکونو لړۍ غځوو.
چې بازار بند یادمي ټول خلک راجم شو سوداګان د بازار نه ویستل. دغه غلطې طرحې د ولایت دخوان او هم د ښاروالۍ دخوانه چې دغه عوامل یې وو چې بازار کې نرخونه جګ شول. نرخونه جګ شول اما کنټرول دوی چې کوم نرخنامې وټاکله نرخونه هم کنټرول نه شو.
د جلال آباد ښاروال په دغه مسله ونه غږېد خو ښاروالۍ کې د ښاري حکومتولۍ د برخې مشر نقیب احمد اتل خبریالانو ته وویل چې د نرخونو په کنټرول پسې جدي اقدامات پیل کړي دي.
مګر موږ زو باقی دلته پوښتنه کوو د دهقان سره په د کرنې ریاست د خپلو مدیریتونو په واسطه باندې د دهقان سره تماس نیسي. یوازې تاسو وګورئ د بېنډۍ او د رومیانو نرخ لوړ دی. غم د پرون نن تقریبا پکې 100 افغانۍ تفاوت راغلی. پرون په 200 او 300 روپۍ درې نیم سو نن په 200 روپۍ دي. دغه نرخونه نور هم کنټرولېږي. دا دوه درې ورځې موسمي سبزي ده په ځینو سیمو کې رسېدلې په ځینو کې نه ده رسېدلې او د دې خلکو دا خبره بیخي مطلقه سمه نه ده چې دلته انحصار دی یا مثلا ولایتي اداره یا ښاروالي دا پکې صحیح دي نه. دا
دا په جلال آباد کې د خپل ډول لومړنی اقدام دی چې مدني فعالان یو چارواکي ته د لیکلي تمبلیک ته ورکولو هڅه کوي. زبی الله غازی، امریکا غغش نارادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خوست یو شمیر کاروباریانو او کاریګرو ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګیدلې قرنټینې کاروبار ته سخت زیان رسولې دي. دوی په بشپړه توګه د قرنټین د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خبريال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا راپورټ را لېږلې دي.
د پکتیا ریزورمت ولسوالۍ اوسیدونکو شیر محمد چې کاریګر دی له اختر وروسته په کار پسې خوست ته راغلی خو وایي له دې کبله چې کاروبارونه په ټپه درېدلې لایې کار نه دی موندلی. شیر محمد هر ورځ له سهاره تر غرمې د خوست ښار په مرکزي چوک کې کار موندلو ته په تمه وي. دلته لسګونه نور کاریګر هم د کار په لټه کې ولاړ وي. شیر محمد له دولت غوښتنه لري چې د دوی غوندې خلکو لاسنیوی وکړي.
دریم یاشت کې چې موږ وړو ولا وړو خو نه چاسته نه ګړه ستر ور غلا دانې وس راغلی واړه بچانه پرې کې دلته مجبورین راغلی مشته ولا کرا غلی. نو دا موږ سوال کوو حکومت چې دا مرز مخونی شي او د غریبانو سره کومک وکړي. کاروبار بالکل نشته. ټپ بدل په ولا په بل شي دکاندار قرض را باندې بند کړي لور را نه ورکته شو.
د خوست اوسیدونکو چې دای هم شیر محمد نومیږي آشنا رادیو ته وویل لدې کبل چې زیاتره کاروبارونه په ټپ ولاړ دي د خپل اقتصادي ستونزې د حل لپاره د غنم لوټه مخه کړې ده. شیر محمد زیاته کړه چې تر دې مخکې په ښار کې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو توکي خکته پورته وړل خو د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د لګیدلې قرنطین په وجه یې دا څو میاشتې کار نه و کړی.
اوس ګاډۍ هم نه چلیږي. بازار کې څوک نه پرېږدي. بیا څنګه وکړو موږ؟ او کورونا هم زموږ لاس کسه یو ده. زه یو کس یم خلاص لس نفره زما پسې ماشومان دي. دا د کور کرایه شپږ زره افغانۍ زموږ نه اخلي. شپږ زره افغانۍ ده. دا ماشومان مرضتوب دا کور خرچه ولګه دې کې هېڅ شی وشي.
سره لدې چې په خوست خار کې لګیدلې قرنټین تر ډیره بریدلاري شوې خو بیا هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله خار ته د خلکو تګ راتګ کم رنګي ښکاري. د خوست خار دکاندار رحیم الله آشنا راډیو ته وویل چې د قرنټین له کبله نه یوازې پر کاروبارونو منفي اغیز شوی بلکې د توکو نرخونه هم ورسره لوړ شوي دي. دای په دې برخه کې داسې وړاندیز لري.
بازور نه بندګي خلک د خپل کاروبارونه کې هو احتیاط نه د کورو خلې لوز نه ویر کوي او ماکس د استعمال شي هر سره د خپل کاروبار وکي ځکه چې دل د اکثره داسې خلک شته چې غو ورځې نه ګټون کړي چې هغه یا کاروبار په ګډه ده یا په بلج شته په بلج شته به نور به خلک سخرو شي اقتصاد به ډیر کمزور شي که کاروبارونه باندې یا شار وتړل شي.
له د کابل چې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ پر لري دوی حکومت د غنی غونی زنې ځایونه لکه پارکونه او هوټلونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کورونا مثبتو پیښو شمېر 3 ته رسیدلی. له دې جملې 15 ناروغان مړه شوي او 8 نور ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. ځینې افغانان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې څخه خوشاله نه دي او وایي دا په افغانستان کې د ولسواکۍ بهیر ته چې یو مهم اصل یې د جمهوري ریاست انتخابات ته توان رسوي. په واشنگټن کې د بروکنز د سیرنیز انستیتوت څخه ویندا فیلبا براون د امریکا جغ د خبریالي برېښنا او مخیلي سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر په خپل یو ښکارا ګټونکي وړاندې نکړ.
Well, unfortunately, the electoral process itself, once
لبد مرغه د انتخاباتو پروسه په خپل داسي اوازي او ښکارا ګټونکو رامنځته نکړ. زه فکر کوم دا سیاسي خه هوکړه ده ځکه دا ټول هیواته دا فرصت ورکوي چې په ګډه د څو میاشتو روان سیاسي ناندري حل کړي او د طالبانو په وړاندې او هغوی د مذاکراتو میز ته کېنول افغان مشران سره یو موټی کړي. دا ځکه ډیره ضروری ده کله چې د طالبانو سره په څو ونه یو یا میاشتو کې یا هم پراتلونکو کې خبرې کیږي مونږ په بنسټیز ډول په هیواد کې سیاسي ټولنیز اقتصادي ځواک او اساسي نظام تشریح کړی وي. د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ چې څومره ډیر اتحاد موجود وي هغومره به نتیجه ښه وي. په داسې یو وضعیت کې بیا انتخابات هم مشروع او د منلو وړ پایلې لرلای شي. له بده مرغه په 2009 او 2014 کال کې هم داسې ونه شول.
آیا ستاسو په نظر دا هوکړه به د طالبانو سره د سولې د خبرو یو پایل وي یا طالبان به د بیا بلې پلمې پسې ګرځي چې د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي؟
زه باور نه لرم چې د هوکړې اعلان به د خبرو اترو د کومې نوې بڼې یا آسانې لارې لامل شي. ډیر لاملونه شته چې ولې خبرې اترې نه دي پیل شوي. دا که د بندیانو نه خوشی کېدل وي لکه څنګه چې طالبان دا کوي. د طالبانو په باور چې ټول 15,000 بندیان به په ډیر ژر خوشی شي که دا اور بند نشوالی وي او یا هم په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمښت. طالبان به د مرغه دقیقا محاسبه کوي چې نظامی جګړې په ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې وي. د افغانستان د حکومت او افغان ټولنې او سیاستوالو سره خبرې اترې وځنډیږي هغومره به په مذاکراتو کې د قوي دریځ سره وړاندې شي. دا طالبانو ته د نړیوالو مشروعیت په ډګر کې تاوان رسولی شي. زه فکر نه کوم چې دا به په بشپړ ډول یقیني وي چې خبرې اترې به په سرعت پیل نه شي. زه فکر کوم د هوکړې یا د غنی او عبدالله د هوکړې په اړه د مذاکرو د پیل د سرعت نه ډیر دا مهم دي چې افغان سیاسي مشران راټولېږي خپل ګټې یوې خواته پرېږدي په یوې متحده جبهه کې راڅرګندېږي او د شخصي ګټو په پرتله ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. په داسې حال کې چې د افغانستان له حکومت سره رسمي خبرې نه دي پیل شوي د افغان سیاستوالو او منځګړو سره د طالبانو پر لاپسې خبرې اترې د یووالي هڅه زیانمنوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې یو ځای د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. څه فکر کوئ چې دواړه غاړې به د داعش په وړاندې څنګه مبارزه وکړي؟
امریکا ډیر په قوت په افغانستان کې د داعش په وړاندې مبارزه کوي او طالبان هم د خپلو دلایلو پر اساس او پرته له امریکا د مرستې په خپلواکه توګه د داعش په وړاندې جنګیږي. طالبان داعش نه خوښوي. داعش د طالبانو لپاره فزیکي او نظامي خطر دی. داعش د طالبانو په لیکو کې د جنګیالیو د جلب و جذب مخه هم نیسي. دا ډله د طالبانو په هغو سیمو کې چې طالبان یې د کنټرول ادعاوې کوي سیالي کوي، نو طالبانو د امریکا نه جلا په خپلواکه توګه داعش نه خوښوي. البته دلته د طالبانو لپاره یو فرصت هم دی چې وښایي د امریکا سره د دوی د معاملې ژمنې چې له هغې خاورې نه امریکا او متحدینو ته د ترهګریزو عملیاتو مخه ونیسي. زما په اند د داعش په پرتله لویه ازموینه به دا وي چې طالبان د نورو ترهګرو په ځانګړې توګه د القاعدې په وړاندې مبارزه وکړي.
زبلال خان د یرند ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو اوریدونکو، د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د پولیسو د زور زیاتی له امله د یو تور پوستي امریکایي د وجل کېدو پیښې د ولسونو سخت غبرګون راپارولې دي. قهرجنو خلکو په څو ښارونو کې لاریونونه کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې د سوله ییزو مظاهرو ملاتړ کوي خو ګډوډۍ ته اجازه نه ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د منیسوټا والی تیم والز له ملي ګارد څخه غوښتنه کړې چې د وضعیت په کابو کول کې ورسره مرسته وکړي. په سلګونو کسان د امریکا په ګڼو ایالتونو په تیره منیسوټا کې وروسته له هغې لارو کوڅو ته راووتل او احتجاج یې وکړ چې د پولیسو په توقیف کې یو امریکایي تور پوستی مړ شو. پولیسو ویلی چې دغه کس له پولیسو سره مقاومت کوو او همکاري نه کوله. د پیخي د ویډیو لخبریدو وروسته په سلګونو کسان منیسوټا کې مظاهره وکړي او د پولیسو په دفتر برید هم کړی دی.
د منیسوټا ایالت په میناپولیس کې د تور پوستي جورج فلوید د وژل کېدو له کبله د جمعې په ورځ هم لاریونونه وشول. د چهارشنبه په ورځ د جورج فلوید په نوم یو تور پوستي امریکایي د یو سپین پوستي پولیس تر زنګانه لاندې سا ورکړه. پولیس دغه کس د جالي ډالرو د کارولو په تور نیولې وو، پر ځمکه غورځولې او پر ستوني زنګون ایښی وو. فلوید بے وسلی وو او په داسې حال کې چې لاسونه یې شاته تړل شوی وو په ویډیو کې اوریدل کېږي چې وای سانه شم اخیستلې. دغه پولیس اوس نیول شوی دی او د فلوید په قتل تورن شوی دی. ولسمشر ټرمپ د فلوید د مړینې په اړه د چټکو څېړنو غوښتنه کړې ده.
مونږ سوله ایز لاریونونه لرو او د سوله ایز لاریون کوونکو ملاتړ کوو. په میناپولیس کې دا شان وضعیت او ګډوډۍ ته اجازه ورکولای نه شو.
د جمعې په ورځ ټرمپ ویلي وو چې د اړتیا په صورت کې به سیمې ته پوځ ولیږي. د ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د خلکو لخوا د تاوتریخوالي توجیه کول بلل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي وو کله چې لوټ تالان وشي ډزې هم کیږي. دا هغه خبره و چې په 1980 کال کې د میامی پولیسو مشر کارولې و چې د توکم پالنې په تاکتیکونو تورن شوی وو. یو شمېر کسانو ټرمپ تاوتریخوالي ته پلمن وهلو تورن کړی دی.
واقعیت که نسلی اختلافات و دلمن وحی وضعیت دیر حساس دی، حتی در ترامپ تر انتخاب دو مخ کلا حساس و خو واقعیت دادی چه حساسیت لسلگون و کنون رایی سی موجود و خو ترامپ لمبو دلمن وحی.
در منیسوټا والی تیم والز للسیز را پده خوال دورپوست و طولن درد او رنز منی خو غختنه کرده چه لود تالان او تاوتریخوال دو در اول شی.
تاوتریخوالی مونږ نه پرېږدي چې خپل ټولنیز مسؤلیتونه سرته ورسوو او زه دا نشم منلی چې له دې امله زموږ پاملرنه په ټولنه کې د تبعیض څخه بلې خوا واوړي، هغه تبعیض چې یو کس پر رڼا ورځ تر ګوندو کېږي.
د لارینو لمن اوس ګڼو سیمو ته غځېدلې ده. د ولسمشر احتمالي دموکرات کاندید جو بایدن وایي د فلوید د مرګ تر شا د سیستماتیک تبعیض پرانیست زخم خکاری.
هیڅوک مخړولای نشو، هیڅوک چوپه خوله پاته کیدای نشو، هیڅوک هم نو چې دا غږی اوریدلای وای چې سا نشم اخیستلای او بیا هم هیڅ ونه کړی.
دا اندېښنې هم پیدا شوې چې د لارون کونکو او پولیسو په ګڼ شمېر توګه راټولېدل به د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو لامل شي. وحید الحافظی، امریکا غږ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.